السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د غهیز و بجې شوې. نن جمعه د سمبولي یا وګي څورلسمه او د سپتمبر پنځمه نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. د افغانستان ختیځ سیمې په تیرو نږدې څلورویشتو ساعتونو کې څلور ځله د زلزلو ټکانونو لړزه ولیدي. د امریکا د جیولوجیکي سروې اداره وایي په دغو ټکانونو کې تر ټولو پیاوړی هغه د تیر ماخوستن و چې شدت یې د ریختر په کچه 15.6 درجې و. دا په داسې حال کې ده چې د ژغورنې ډلې او خلک لا هم په کونړ کې د اګست د 1 نیټې د زلزلې د پلټنو په عملیاتو بوخت دي. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان حمدالله فطرت ویلي هغې زلزله کې د مړو شمیر له 2200 اوښتی او په خبره یې 3640 تنه نور ټپیان دي. زلزلې د کونړ د نورګل ولسوالۍ مزاردره او د غراز د څوکۍ چاپېدرې او ماڼوګۍ ولسوالۍ کلي ځپلي دي. ښاغلي فطرت ویلي چې زیانمنو شوو سیمو ته لومړنۍ مرستې رسېدلي. د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون وایي شپږ ویشتو هیوادونو له جګړې وروسته اوکراین ته د امنیتي ضمانتونو پر ورکړې هوکړه کړې. ماکرون پرون پنجشنبه په پاریس کې د اوکراین په اړه د یوې غونډې له کوربتوب وروسته ویلي دغه هیوادونه پر دې هم سلا شوي چې د ډاډمنونکي ځواک په توګه خپل ځمکني سمندري یا هم هوایي ځواکونه اوکراین کې ځای پر ځای کړي. هغه زیاته کړې چې له یادې طرحې د امریکا د ملاتړ مسله به راتلونکو ورځو کې نهایي شي. د اوکراین د شاوخوا دیرشو ملاتړو هیوادونو مشران د پاریس په غونډه کې سره ټول شوي وو. تر غونډې وروسته د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره ویډیوي کانفرنس هم ترسره شو. د هنګري چارواکو د اتو میګ 9 جنگي جیټ الوتکو د کلیدي پرزو د ورکېدو او اوکراین ته د احتمالي لیک په اړه پلټنې پیل کړې دي. سرچینو د آزاد اروپا آزادۍ راډیو هنګري څنګه ته ویلي چې ورکوشو پرزو کې هغه الکترونیکی وسیلې هم شامل دي چې د دغو الوتکو موقعیت او تسلیحاتي سیستم کنټرولوي. د الوتکو دا پرزې له هغه هوایی اډې ورکشوي چې دا ډول شل جنگي الوتکې پکې پارک شوې دي. دا د پخوانی شوروي اتحاد د وخت جنگي الوتکې دي چې هنګري ځواکونو کارولې. له دې سره د هنګري د حکومت هغه تګلاره تر پوښتنې لاندې راغلې چې ویلي دي اوکراین ته وسلې نه ورکوي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د جاپان پر وارديدونکو موټرو او نورو محصولاتو د ټیټي ګمرکي تعرفې فرمان پرون پنځشنبه لاسلیک کړ. پر جاپانی موټرو د ټیټي تعرفې دغه فرمان وو ورځې وروسته نافذیږي. رویټرز خبري اجانس د یوې جاپانی سرچینې په حواله لیکلي چې له دې سره د جاپان پر موټرو د امریکا ګمرکي تعرفه له 20.5% څخه 15% ته راټیټه شوه. دا په داسې حال کې ده چې د جاپانی موټرو لوی شرکت ټویټر تیره میاشت ویل چې امریکا ته د دغو موټرو پر وارداتو د امریکا د لوړې تعرفې له کبله به 10 میلیارده ډالر زیان وکړي. په تیره جولای میاشت کې جاپان د یوې سوداګریزې هوکړې له مخې په متحده ایالاتونو کې د 15.5 میلیارده ډالرو پانګونې ژمنه وکړه. او د افغانستان او متحده عربي اماراتو د کرکټ ملي لوبډلې نن جمعه د درې اړخیزې لوبلړۍ په یوه بله لوبه کې سره مخامخېږي. دا لوبه د کابل په وخت ماښام 9:30 بجې د شارجې په لوبغالي کې پیلېږي. د افغانستان، متحده عربي اماراتو او پاکستان د کرکټ لوبډلو ترمنځ دغه سیالۍ د اګست په وروستیو کې پیل شوي او د سپتمبر تر 8 دوام کوي. افغان لوبډلې تر اوسه د تورنمنټ کې درې لوبې کړي چې لومړی هغه پاکستان ته بایللې، خو دویمه او دریمه هغه له اماراتو او پاکستان څخه ګټلې ده. پاکستان او افغانستان د جدول په سر کې دی او اټکل کیږي چې د یکشنبه په ورځ یا د سمبولې په 14مه به پایلوبه ترسره کړي. دا وو خبرونه د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې. یو مرستکونکي سازمان وایي د کونړ زلزله ځپلو سیمو کې نږدې ټول کورونه ویجاړ یا زیانمن شوي. د دیوګل درې اوسیدونکي مغږولی د زلزلې د قربانیانو شمیر هم له 2200 اوښتی. افغانانو په کور دننه او بهر د زلزلہ ځپلو لاسنیوي ته دانګلي او مرستې ټولې کړې.
شاوخوا 2 میلیارډ افغانۍ تقریبا د رسیدلې دي.
فعالان وایي د مرستو جذب کې د رسنیو ونډه هم د پام وړ وه.
د رسنیو ونډه د مرستې جلبولو په برخه کې بيخي بي ساري وه.
او امریکا ټینګار کړی چې اروپای ټولنه باید د روسیې د تیلو پیر ودروي.
د آزادی رادیو خبری ټولګه.
خبری ټولګه ته راغلی د تخنیکی همکار قادر جلالوف سلامونه هم ومنی. راځو د سر راپورته. اسلامیک ریلیف مرسته رسونکي سازمان وایي د کونړ په زلزله ځپلو سیمو کې نږدې 98% ودانۍ بشپړې ویجاړې شوې یا هم زیانمنې شوې دي. دغه سازمان په خپل تازه راپور کې زیاته کړې چې په هره کورنۍ کې په اوسط ډول 2 تنه وژل شوي او 3 تنه ټپیان دي. په ورته وخت کې د دې مرګونې زلزلې یو شمېر زیانمنو هم ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې کورنلري او دا مهال شنه اسمان لاندې شپې ورځې تیروي.
اسلامیک ریلیف مرسته رسونکي سازمان وایي چې د کونړ مرګونې زلزلې شاوخوا 98% ودانۍ په بشپړ ډول ویجاړې کړې یا زیانمنې کړې دي. دغه سازمان په خپل تازه راپور کې چې د پنځشنبې په ورځ د سپتمبر په 4 مې په ریلیف ویب پاڼه کې خپور کړی لیکلي دي چې 50% ودانۍ په بشپړ ډول نړېدلې، 30% زیانمن شوي او یوازې 2% ته زیان نه دی رسیدلی. په راپور کې دغه شان راغلي چې د ترسره شویو ارزونو پر بنسټ په هر کورنۍ کې په اوسط ډول 2 کسان وژل شوي او 3 نور ټپیان شوي دي. د یکشنبې د شپې نه وخته د اګست 1 د ریختر په کچې د 6 درجې زلزلې په ختیځو ولایتونو په ځانګړي ډول په کونړ، ننګرهار او لغمان کې خلکو ته درانه مالی او ځاني زیانونه واړول. دا پیښه په وروستیو کلونو کې په افغانستان کې د تر ټولو وژونکو زلزلو څخه ګڼل شوې ده. د طالبانو حکومت مرستیال ویان حمدالله فطرت پنځشنبه ویلي چې په دې زلزله کې 2215 تنه وژل شوي او 3640 تنه ټپیان شوي دي. هغه په خپله اکسپانه دا هم لیکلي چې د لټون او ژغورنې هڅې لا هم روانې دي. په بېلابېلو سیمو کې خلکو ته خیمې درول شوي او د بیړنیو لومړنیو مرستو لیږد په منظم ډول روان دی. خو د دې مرګونې زلزلې یو شمېر زیانمنو هم ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي چې نور اوسېدو ته کور نه لري او د ځینو کورنیو لپاره خیمې هم نه دي ویشل شوي. د څوکۍ ولسوالۍ د ډیوه ګل درې اوسېدونکی جاوید وایي چې دی دا مهال خیمه هم نه لري او له سختو ستونزو سره مخ دی. ابرار د څوکۍ ولسوالۍ بل اوسېدونکی دی چې کور یې په بشپړ ډول ویجاړ شوی. دی وایي چې د خپلې کورنۍ له 2 ماشومانو سره تر یوې خیمې لاندې په خورا خراب حالت کې شپې ورځې تېروي.
کورم دغه څه خراب شوی دی، بارم خیمې ووهلې دي. تقریبا چې 2 ماشومان هم دي او ټول همدغه د ترپال لاندې دي او ورباندې کې ژوند کوي. ډېر زیات تکلیف دی، ډېر زیات بېګا د شپې باران وي، ډېر زیات تکلیف و ماشومان دلته جومات کې خو هغې له ورغلو، خو ډېر مشکلات او ډېرو ستونزو سره خلک مخ دي، ډېر زیات.
دا زلزله ځپلې په داسې حال کې د سرپناه او لومړنیو امکاناتو له نشوالي شکایت کوي چې تېره شپه یو ځل بیا یوې زلزلې د افغانستان مرکزي او ختیځ ولایتونه لړزولې دي. د امریکا د جیولوژي ادارې اعلان کړی چې دا زلزله د افغانستان پر وخت د شپې 9:30 رامنځته شوې. مرکز یې د جلال آباد ښار په 14 کیلومتره کې و. ژوروالی یې 10 کیلومتره او شدت یې د ریختر په کچه 15.6 درجې ښودل شوی. تر اوسه د دې زلزلې د تلفاتو او احتمالي زیانونو په اړه جزئیات نه دي خپاره شوي. مخکې تر دې هم د سپتمبر په 2 د ریختر په کچه 15.5 درجې او د سپتمبر په 4 د ورځې لخوا د ریختر په کچه 4.1 درجې زلزلې شوې وې چې د دواړو مرکز د جلال آباد ښار شاوخوا سیمې ښودل شوې وې. یو شمېر زیانمن شوي وایي د زلزلې په لپسې ټکانونه سخت اندېښمن کړي دي. تر دې چې ان هغه کسان چې کورونه یې لا د اوسېدو وړ دي غوره ګڼي چې خپلې شپې ورځې تر شنه اسمان لاندې تېرې کړي.
په همدې موضوع کې پاتې کیږو. له پرون سهار راهیسې تر ماخوستن 9:30 پورې په کونړ او ننګرهار کې د زلزلې 4 ټکانونه حس شوي دي چې تر ټولو زورور زلزله هم د تیر ماخوستن 9:30 و چې شدت یې د ریختر په کچه 15.6 درجې ښودل شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې هلته د اګست 1 نیټې د زلزلې د قربانیانو شمیر له 2200 اوښتی دی.
د طالبانو حکومت وایي د تیر یکشنبې د شپې د زلزلې د مړو شمیر 2,205 تنو ته او د زخمیانو بیا 3,640 ته پورته سوای دی. د خبره د طالبانو حکومت مرستیال وایان حمدالله فطرت د پنځمې په ورځ په خپل ایکس پاڼه لیکلې ده. هغه زیاته کړې چې د ژغورنې او پلټنې هڅې لا هم دوام لري او په بېلابېلو سیمو کې خلکو ته خیمې نصب شوي او د لومړنیو او عاجلو مرستو انتقال په منظم ډول جریان لري. د زلزلې د ځینو قربانیانو کورنۍ او د دې سیمو اوسیدونکي هم وایي لا هم ځینې کسان تر خاورو لاندې پاتې دي. د کونړ ولایت د نورګار ولسوالۍ د اورک کلي اوسیدونکی 28 کلن حسن جان وایي د کورنۍ ولس غړي د دوشنبې په شپه زلزله کې مړه شوي او تر وو نور ټپیان شوي دي. حسن جان خپله هم سخت ټپي دی او دا مهال د ننګرهار ولایت په صحت عامه روغتون کې بستر دی. د ازادي راډیو ته وویل چې لا هم د کورنۍ ځینې غړي د ویجاړ شوي کور تر خاورو لاندې پاتې دي.
یو مې ښځه وه او درې مې ورېرونه وو او یو مې بل مسی وو. یو وراره مې وو، یو یې ښځه، یو یې لور وه. او یو مې د تره زوی وو، دوه زامن وو او یو یې لور وه. دغه 10 کسان شهادت ورسېدو. زه په خپله زخمي مه، دا پخڅې او دا چرجونه مې برشوالي وو، دا پخڅې مې ماتې دي او سرپنا سرپنا خو نه شته، ځکه چې کورونه خو ټول هوا شو، خاورو سره خاورې شو. د سپېره بیا په خلک ناست نه. اوس هم ځینې ځایونو کښې خاورې لاندې شته دی. زموږ شهیدان خو یو درې دانې پاتې وو، پرون را ووتل. نور ځایونو کښې هم شته دی، ځینې شته چې اوس هم کښې شهیدان پراته دي. مطلب
د کونړ د نړۍ ولسوالۍ نورګل ولسوالۍ ته د مرستو او ژغورنې لپاره ځینې ورغلي خلک هم وایي چې لا هم په ځینو هغو سیمو او درو کې چې د زلزلې له امله په بشپړه توګه ویجاړ شوي او د وسایطو د تګ راتګ لارې پکې نسته، د ګڼو کورونو اوسیدونکي تر خاورو لاندې پاتې دي. له دې ډلې د نړۍ ولسوالۍ یو قومي مشر عبدالرحیم سالارزای چې له خپلو نږدې 400 کلیوالو سره نورګل ولسوالۍ ته د زلزله ځپلو مرستو ته ورغلی، ازادي راډیو ته وویل
باقي کورونه لا اوس هم داسې دي چې هغوی دغه دي، دا د خاورو لاندې دي، دغو مړي او جسدونه چې هوایي ځواک لا نه شي پوښتنه ونه کړي، نو هغو ځانه ځانه درې دي، غرونه دي، سمه پلټنه ونه شي، نو داسې معلومات چې له دې نه د کونړ د ولسوالیو خلک ورځي، نو هغو ته هېڅ پته نه لګي. غوښتنه هم دا نه چې کونړ ولایت د والي صاحب محترم ملن نړیوال لیدنه وکړي، ورشي او ټیمونه ورشي او دا ټوله ساحه چې کې وي ګوري عملاً چې د خلکو هغه کوم پاتې شونې چې دي چې هغه جسدونه یې راویستلی شي او خاورو ته وسپارلی شي او د هغوی تسلي وشي.
دا په داسې حال کې ده چې نن پنجشنبه د سپتمبر په 4 هم د افغانستان ختیځې سیمې یوې زلزلې بیا لړزولې دي. د امریکا د جیولوژیکي سروې ادارې د وږي په 13 وویل دا زلزله چې د افغانستان په وخت د سهار په 10:52 وسوه، مرکز د جلال آباد ښار په 13 کیلومترۍ کې دی. ژوروالی 10 کیلومتره او شدت یې د ریختر په کچه 4.2 درجې دی. ننګرهار او کونړ ولایتونو کې د طالبانو حکومت ځایي چارواکو او د بېلابېلو ولسوالیو اوسیدونکو او ولسوالانو ازادي راډیو ته وویل چې نننۍ زلزلې چاته کوم زیان نه دی اړولی، خو د روغتیا نړیوال سازمان هم د پنجشنبې په ورځ په خپله ویبپاڼه تازه خپور کړي راپور کې ویلي چې د ژغورونکو عملیاتو په پرمختګ کې او د اجسادو په راایستلو سره به په راتلونکو ورځو کې د کونړ د مرګونې زلزلې له امله د مړو شمېر لوړ شي. افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ یونما استازي مرستیال او د بشري چارو همغږي کوونکي اندري کاراتورت بیا ویلي چې په کونړ کې د وروستۍ زلزلې له امله اغېزمنو شویو ځینو سیمو سره هیڅ اړیکه نسته. نوموړي 4 د سپتمبر په 3 په جنیوا کې د ملګرو ملتونو په دفتر کې په یوه غونډه کې د خبرو پر مهال وویل سیمې ته آن د هلیکوپترو لیږلو او هلته د ناستې لپاره هم ستونزې موجودې دي چې د ژغورنې عملیات یې سخت کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې یکشنبه د اګست په 1:30 د شپې ناوخته سختې زلزلې چې شدت یې د ریختر په مقیاس 6 درجې وه د ننګرهار او کونړ ولایتونو بېلابېلو ولسوالۍ ولړزولې او زرګونو کسانو ته یې مرګ ژوبله واړوله، چې لا هم د طالبانو حکومت، هوایي ځواک او مختلفې ادارې، بېلابېل نړیوال سازمانونه، خیریه بنسټونه، عام ولسونه او روغتیایي ټیمونه په سیمه کې په ژغورونکو عملیاتو او اغېزمنو ته په مرستو رسولو بوخت دي.
اوریدونکو په همدې مسله کې پاتې کیږو. دغه زلزله ځپلو سره د مرستو چارې روانې دي. راپورونه ښیي چې په کور دننه او دغه راز بهر کې افغانانو شاوخوا 2 میلیارده افغانۍ د دغو زلزله ځپلو د ملاتړ لپاره راټولې کړي دي. دا چې د مرستو رسونې چارې څنګه دي او دغه ژمنه سوې مرستې څومره کفایت کوي پر همدې اړوند نورو مسلو د سوداګری خونې د مدیر پلاوی له مشر ازرخش حافظي سره زموږ همکار احمد شیبر دا مرکه کړې ده.
یعنی د ناورین په پرتله ډېر لږ ده د مرستو شمېر شوې دي. د بیملي مرستو په پرتله اوس د خپل افغانانو مرسته زیاته ده.
د افغانانو د مرستې تاسو څه معلومات لري چې څومره مرسته تر اوسه پورې افغانانو کړې؟
شاوخوا 2 میلیارد افغانۍ تقریبا دا رسیدلې دي. دلته د تجارت او سرمایه‌ګذاري د افغانستان هم د امداد لپاره کمیټې جوړ کړې دي. د ولایتو په کچه هم کمیټې جوړ شوې دي. د لوی سوداګر د افغانستان ملکه میرویس عزیزي او تک عبدالرحمن جنرال کوزی هغه نور دوی ډېرې مرستې کړې دي. خو هر یو د خلک چې کوم دي متوسط کوچنی تشبثات لري دوی هم مرستې کړي.
او په خپله تاسو سره ارقام شته د کوم کسانو چې ډېرې مرستې کړي دي دوی څومره مرستو شمنې کړي دي؟
مخکې خو د حواله میرویس عزیزي او تک د عزیزي ګروپ مشر 500 میلیون افغانۍ ویلو بیا وروسته زیات کړل. او حواله عبدالرحمن کوزی 10 میلیون ډالر ویلو زور کړل.
بله مهرباني.
ملل متحد ویان ویل چې موږ 3 میلیون مرسته کړې دي او 9 میلیون نور هم مرسته کوو چې 14 میلیون ډالر. او تاسو پیس دغه مرسته خو بیا لګښتونه لري، ادمنستریشن کاست لري، نور مصرفات لري.
دغه لګښتونه چې تاسو د نړیوالو مرستو یاد کړل، آیا اغه هیوادونه چې د مرستو ژمنه کوي مثلا بریتانیا او ویلس 1 میلیون پاوند کومک کوي، چین ویلې دي سي 40,000 ډالر مرسته کوي، حتی دغه مرسته هم نور لګښتونه لري.
او قد مثلا کاسلري موضوع اکثرا زموږ د مارکیټ څخه شې نه راني سي په خپل کای کرایې په باندې راځي نو شې او په هر صورت یو هیواد په کچا چې یو شهر 1 میلیارد نفوس لري
مثلا دا نړیوال سکوم مرستې کوي، فرضاً یو هیواد 1 میلیون ډالر کومک کوي، څومره فیصدی ممکن د دوی لګښتونه سي؟
دوی مستقیماً افغانستان سره مرسته نه کوي، دوی پیسې ټولوي یا صلیب سورته ورکوي یا سرمیش نه نیو سرمیش ته یا یوګانت ورکې چې دا شي دا پیسې ورسې یو کمیشن او خزمه اخلي.
او د دې دوی پیسې نو په دې حساب باندې وخت باید پیټیر شي تر څو پورې له زلزلې زپولو سره دا مرسته وشي.
څنګه
مال زمان نه غواړي، زمانګیر نه دي دا پیسې تر څو پورې له خلکو سره د دې مرسته
کې شي. اوس خو هم د خپل خلک د افغانستان متشبثین او حکومت په ساحه کې دي د مړي وباسي د هغوی د تدفین لپاره لګښتونه ورکوي او دا پخپله دغه پروسیجر دی ایستل او دا خو ډېر سخت دریځ ځای دی. د کورنل ډېر لوړ ځایونه لري، د غرنۍ سیمه ده، هلته سکواترونه وړل او دلته کار پیل کول خو دا ډېر تور غواړي، ډېر خلک زیان ویني تر څو چې هلته کرایم او نور وسایط هلته ورسوي، ګریدر ورسوي تر څو چې دا خلک د خاورې لاندې څخه وباسي. ما تر اوسه پورې نړیوال مرستې نه دي رسېدلې، یوازې دا د قطر او امارات یو څه ګاډي د ټرکونه چې د هغوی بیرقونه پکې ځلندې وي د غنمو نور شیان هلته یې وړل. خلک هلته خو باید پخه ډوډۍ وخوري، هلته خو پخځې نه لري، نوشې نه لري، کورنه لري.
البته د هند بهرنیو چارو وزیر هم د چهارشنبه پر ورځ ویل چې د دوی مرستې کابل ته رسیدلې دي، نو ممکن دا هم وسیله
ده. مرستې په الوتکه کې یو څه دوا، یو څه خیمه دا شان دي. د دوی کور ودانۍ چې مصر مرسته کوي خو د ناورین کچه دونه لویه ده دا وړي وړي یو تیارا یو تکا پنس یا دوا او درمل شاید نه کوي. اوس د اتحادیه د دوا جوړوونکي د مزار شریف تقریبا دوه درې کنټینر دوا ورکړ. اوس مرکز سره لګیا چې د دې شتوبه واخلو. زمانه نظر دا افغانان دې حد ته رسېدلي دي چې د بهرنیو مرستو په پرتله خپل خلکو سره زیاتر مرسته کوي.
از رخ شفیدی و چیل آزاده رادیو سره خبری کولی. شیبه پا شیبه تازه خبرونه لآزاده رادیو سره. اوریدونکو د افغانستان مسلو ته بیرته راځو. لاندې د میل لپاره ورزو یوې نړیواله موضوع ته د سپینې ماڼۍ یو چارواکي ویلي چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ ټینګار کړی چې اروپا باید د روسیې د تیلو پیرل ودروي او د اوکراین د وسلو جوړولو ډیری مالی بوج پر خپل غاړه واخلي. دغه چارواکي ویلي داسې ښکاري چې ټرمپ په تونده ژبه د اوکراین اروپایي ملاتړو ته ویلي دي چې دوی باید پر روسیې او متحده چین ډیر مالی فشار واچوي چې کرملین د اوکراین د جګړې پای ته رسیدو ته مجبور کړي. ټرمپ دغه خبرې پرون پنځشنبه پاریس کې د اوکراین د جګړې په اړه د اروپایي مشرانو یوې غونډې ته په ویډیو کانفرنس کې کړي. که څه هم اروپایي ټولنه هڅه کوي چې د انرژۍ له درکه ځان د روسیې له محصولاتو خلاص کړي، خو هنګری او سلواکیا لا هم له جرمني څخه د انرژي محصولات پیري.
لا خبرونو ور اخوا
یو شمیر فعالان وایي چې رسنۍ د کونړ د زلزلې په برخه کې د مرستو رسونو لامل شوې. دوی وایي چې د مرستو په جذب کې د رسنۍ ونډه د پام وړ وه.
ساحدی رلری وا مونږ تقریبا تر 4.5 ساعت 5 ساعت پورې مزل وک د مزل نه ورسته کله چې مونږ ته ورسې دوالتا حالات حالتا غا تدوی یو بد حال شو په مونږه هغه ور پرونه ور کول بعد مو پورته چې د خلک په مشکل کې زخمیان او د دې ترڅنګ شهیدان.
په کونړ ولایت کې اوسمهیز خبريال هارون درد و چې نورکل ولسوالۍ کې د زلزلې د شپې کیسه کوله. د یکشنبې د اګست او د شمې د شپې نه وخت ریختر په کچه شپږ درجه د زلزلې په ختیځو ولایتونو په ځانګړي ډول کونړ، ننګرهار او لغمان کې خلکو ته درانه زیانې او مالي زیانونه واړول. د طالبان حکومت مرستیال ویاند حمدالله فطرت پنځشنبې په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې د ژغورنې او پلټنې هڅې لا هم دوام لري. په بیلابیلو سیمو کې خلکو ته خیمې نصب شوي او د لومړنیو او عاجلو مرستو انتقال په منظم ډول جریان لري. د کونړ ولایت یو شمېر اوسېدونکي د کونړ زلزلې خبرې پوښي. زلزله ځپلو ته د مرستو راټولولو په برخه کې ډېر اغېزمن ګڼي. د دغه ولایت دوه تنه اوسېدونکو هارون نصري او زلان صافي ازادي رادیو ته وویل
د دغه مرګونې پیښې خبری پوښښت لپاره خبریالانو پر وخت رسیدنه کړې ده او دغه کار د دې لامل شو چې پر وخت حکومت او نړیوالو مرستندویانو ته د خلکو هغه واقعي تصویر او د خلکو هغه ستونزې ورسیږي.
د رسنیو ونډه د مرستې جلبولو په برخه کې بيخي به ساري و کو محلي دي او کو نړیوال دي ساهو ته ځان رسولې د غزګینی هغه ریښتینه انځوري خلکو ته وړاندې کو او نړۍ او ولسونه لدی خبر کړل چې د غلطه د شانتا یو ستر نورین دي یو لوی ترجیح را منځته شوی ده.
د افغانستان رسنیو د ملاتړ سازمان هم په ویلامیه کې چې وکپی ازادي رادیو ته را لېږلې د کونړ زلزلې قربانیانو ته د مرستې رسولو په برخه کې د رسنیو پر اغېزمن رول ټینګار کړی ویلي دې پراخې او ژورې پیښې ته د رسنیو له همکارۍ پرته نړیوال پام وختل ستونزمن دي او دوی په خپل دقیق او هر اړخیز پوښښ سره دا ارزښتمن کار ترسره کولی شي. د رسنۍ برخې یو شمېر افغان کارپوهان وایي رسنیو د افغانستان په ختیځ کې د مرګونې زلزلې د خبرې پوښښ په برخه کې ډېرې فعالې وې او په خبرۍ دا فعالیت ډېر اغېزمن و. له دې ډلې مخکې د کابل پوهنتون د ژورنالیزم پوهنځي استاد او اوس د امریکا د نیویارک په راجستر پوهنتون کې میلمه څېړونکی حمید بیت الله ازادي راډیو ته وویل
دریو برخو کې د رسنۍ ډېرې فعالې وې. لومړی د معلوماتو د خپروي په برخه کې، دویم په مسولینو او خلکو د فشار راوړلو په برخه کې ترڅو عاجل اقدامات وکړي، او خلکو لخوا د مرستو د راټولولو د انسجام په برخه کې.
افغانستان په ختیځ کې د مرګونې زلزلې د پرا خبري پوښښ له امله د خبریالانو او رسنیو د ستاینه داسې مهال ده چې طالبانو په افغانستان کې دوی په کارګر محدودیتونه لګولي چې له امله یو شمېر رسنۍ تړل شوي او په ډېر شمېر سره خبریالان او رسنیز کارکوونکي بې دندو شوي یا هم له دغه هېواده وتي دي. د طالبانو حکومت وایي ځبیح الله مجاهد بیا مخکې ویلي چې د رسنۍ د خپل مالی ستونزو له امله تړل شوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ دفتر یا یونما هم د اګست په لسمه په خپل راپور کې ویلي وو، افغانستان کې د اقتصادي ستونزو او د مرستندوی هیوادونو د مرستو د بندېدو په ګډون د بیلابیلو لاملونو له امله د خصوصي رسنیو لپاره فضا لا محدودېږي. خو یونما دا هم ویلي وو چې د طالبانو فشار او د رسنیو د محتوا محدودیت د لیدونکو کچه کمه کړې او د رسنیو سکتور ته یې د مالي پانګونې او نړیوالو مرستو مخه نیولې ده. د دې راپور په دوام کې راغلي وو چې ځینو خصوصي رسنیو له یو پر درېیمې خطر نیمایی پورې خپل کارکوونکي کم کړي دي او اټکل دا دی چې دا لړۍ به دوام وکړي چې په پایله کې باید د یونما په ټکو ځینې رسنۍ وتړل شي. د افغانستان له خبریالانو د ملاتړ سازمان د مې په درېیمه د مطبوعاتو د ازادۍ په نړیواله ورځ ویلي وو چې په افغانستان کې په ټوله کې له 1540 بیلابیلو فعالو رسنیو اوس یوازې 206 نوي پاتې دي. خو د وزګر شویو او د هغو خبریالانو کره شمېر چې له هېواده وتي دي نه دی څرګند.
او د خبری مجلې پورستوي کې ورزو پاکستان ته هلته د پی او آر کارت لرونکو باندې د پاکستان د پولیسو لخوا فشار زیات شوی او هر ورځ نیول کیږي. زمونږ خبریال یو شمیر همدې کډوالو سره چې پولیسو نیولی خبري کړي او دا راپور چمتو کړي.
د روانې اونۍ د دوشنبه په ورځ په پاکستان کې د افغان پی او آر کارت لرونکو لپاره د استوګنې مودې پای ته رسیدو سره د دغه هیواد حکومت د افغان کډوالو نیول او ایستل چټک کړي دي. د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې میشته یو افغانه ښځه ده. دا وایي چې پولیسو یې د کورنۍ درې غړي نیولي او افغانستان ته یې شړلې دي، خو په خبره یې دی له خپل یو زوی سره یو ځای د پولیسو لخوا د نیولو او زورونو له ویرې خپل اصلي ځای پریښی او شپه یې د اسلام آباد په یوه پارک کې تیره کړې ده. د میرمن چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي، د پنجشنبه په ورځ د سپتمبر په 4مه ازادي راډیو ته وویل چې له یوه کال زیاتې مودې راهیسې د خپلې کورنۍ له څلورو غړو سره پاکستان ته پناه وړي او اوس چې د ویزې قانوني وخت ختم دی په سختو شرایطو کې ژوند کوي.
دوی زما میړه څلور ورځې مخکې نیولی وو او دوی ورځې مخکې ریپورت کړ، خو زما اولادونه یې تېره ورځ ریپورت کړل. زه خپله دلته راغلم او په یوه پارک کې یم. نن سهار هم یوې کورنۍ ماته زنګ ووهه او ویې ویل چې درې موټرونه راغلي او پولیس په شخصي کالو کې ګزمې کوي. کله چې زما ماشومان هم یو وړل، دوی پوځي جامې نه وي اغوستي، ټول په شخصي کالو کې و.
ځینې نور دغه کډوال وایي چې د دوی د ویزو مودې له تیرو دوه میاشتو راهیسې پای ته رسېدلې او پاکستان یې نه تمدیدوي، او له همدې امله پولیس هر ورځ په لویو او وړو موټرو کې د افغانانو د استوګنې ځایونو ته د دوی د نیولو او ځورونو لپاره ورسي. د پی او آر کارت لرونکی ملک زابط چې د پولیسو د نیولو له ویرې د پاکستان حکومت لخوا د نیټې پوره کېدو په شپه ناوخته د دغه هیواد له پلازمینه اسلام آباد راوتلی او له خپلې کورنۍ سره افغانستان ته رسېدلی، هم د پاکستان وضعیت د افغانانو پر وړاندې کړکېچن بولي. نوموړي په پاکستان او افغانستان کې د خپلو ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل. که څه هم تېره ورځ له پېښور او کراچۍ ښارونو ځینو افغان کډوالو ازادي راډیو ته ویلي وو چې پولیسو په غیر رسمي ډول د جماعتونو له لارې اعلان کړی چې د افغان کډوالو د پاتې کېدو موده 15 ورځې نور هم غځول شوی، خو د پاکستان حکومت رسمن په دې اړه څه نه دی ویلي. دا خبره په اټک او اسلام آباد کې د پی او آر کارت لرونکو لخوا هم رد شوی، وایي چې د پولیسو نیونې او زورونې دوام لري او یو شمیر افغانان هم په دې وروستیو کې نیول شوي او ایستل شوي دي. که څه هم ګڼ شمیر نړیوالو سازمانونو په وار وار د پاکستان حکومت ته خبرداری ورکړی او غوښتنه یې ترې کړې چې د افغان کډوالو ایستل ودروي، خو دغه هیواد د خپلې پخوانۍ ژمنې پر بنسټ د شاوخوا 1.4 میلیونه پی او آر کارتونو درلودونکو افغان کډوالو د ایستلو بهیر ته دوام ورکړی دی. د پاکستان حکومت مخکې له دې د شاوخوا 300 هغو افغان کډوالو ایستل هم پیل کړي چې د افغان تابعیت یا ای سی سی کارتونه لري. په پاکستان کې د افغان کډوالو د دوامدار نیولو او ایستلو په اړه اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د طالبانو حکومت د کډوالو او بیرته ستنېدونکو چارو کمیټې په دې وروستیو کې په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې د سې شنبې په ورځ د سنبلې په 11مه یو زرو شپږ سوه دوه دیرش کورنۍ چې ټول ټال 9136 کسان کېږي د تورخم له لارې افغانستان ته تللي دي.
سلام و درود بر شما. من آرش همایون به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف شما را به یک برنامه دیگر رادیو آزادی خیر مقدم میگویم. نخست توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. در 24 ساعت گذشته 4 زلزله در شرق افغانستان رخ داده است. اداره سروی جیولوژی ایالات متحده آمریکا میگوید که قوی ترین زلزله شب گذشته با قدرت 5.6 درجه ریشتر بوده است. این در حال است که عملیات جستجوی تیم های نجات و باشندگان محل در میان خرابه های زلزله 31 اگست در کنر هنوز هم ادامه دارد. حمدالله فطرت معاون سخنگوی حکومت طالبان گفته که در این زلزله بیش از 2200 تن کشته و 3640 تن دیگر زخمی شدند. با گفته آقای فطرت کمک های اولیه به مناطق آسیب دیده رسیده است. این زلزله شب یک شنبه 31 اگست در شرق افغانستان در دره مزار ولسوالی نورگل کنر و همچنان قریه های ولسوالی های ساوکای، چپدره و منوکای رخ داده است. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه میگوید که 26 کشور موافقت کردند که در تضمین های امنیتی پس از جنگ برای اوکراین شرکت کنند و حمایت آمریکا از این طرح در روزهای آینده نهایی خواهد شد. مکرون پس از میزبانی یک روز دیپلماسی در قصر الیزیا در پاریس روز پنجشنبه همچنین گفت که این 26 کشور به استقرار نیروها به حیث قوای اطمینان دهنده در اوکراین به حضور در زمین، بحر و یا هوا متحد شدند. مکرون گفته که این نیروها در خط مقدم جنگ مستقر نخواهند شد بلکه در مناطقی که هنوز در مورد آن تصمیم گرفته نشده استقرار خواهند یافت. رهبران حدود 30 متحد غربی اوکراین روز پنجشنبه با ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین دیدار کردند تا در مورد تضمین‌های امنیتی این کشور جنگ زده بحث کنند. و دنبال این گفتگوها کنفرانس ویدیویی با دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا انجام شد. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا روز پنجشنبه فرمان اجرایی را در مورد تطبیق تعرفه‌های پایین‌تر بر واردات موترها و سایر محصولات ژاپنی که در ماه جولای اعلام شده بود امضا کرد. تعرفه‌های پایین‌تر روی موترها قرار است 7 روز بعد از نشر این فرمان اجرایی نافذ شود. خبرگزاری رویترز قبلاً از قول یک منبع حکومت ژاپن گزارش داده بود که این فرمان ترامپ همچنان به معنی کاهش تعرفه‌های آمریکا بالای موترهای ژاپنی از 27.5% فعلی به 15% است. در ماه گذشته شرکت تویتا گفته بود که انتظار دارد که از بابت تعرفه‌های ترامپ بالای موترهای وارد شده به آمریکا حدود 10 میلیارد دلار ضربه را متحمل شود. مقامات هنگری تحقیقات را در مورد ناپدید شدن پرزجات کلیدی 8 طیاره جت جنگی میک 29 و این که آیا ممکن است این پرزجات با اوکراین انتقال داده شده باشد آغاز کردند. منابع به بخش هنگری رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفتند که این پرزجات مفقود شده طیارات میک 29 شامل وسایل الکترونیکی است که موقعیت و سیستم های تسلیحاتی این طیارات را کنترل می کند. رسانه هنگری میدیا بیگ برای اولین بار در مورد گزارش داده گفته که افراد ناشناس به داخل میدان هوایی یک پایگاه رخنه کرده به این طیارات دسترسی پیدا کردند. گمان می رود که حدود 20 فروند طیاره میگ 29 زمان شوروی که قبلا در خدمت نیروهای هوایی هنگری قرار داشت در آن میدان پارک شده باشند. گزارش ها در مورد این که این پرزجات مفقود شده ممکن است به اوکراین انتقال شده باشد نگرانی ها را در مورد پالیسی حکومت هنگری در زمینه عدم ارائه اسلحه به اوکراین افزایش داده است. تیم ملی کرکت افغانستان و امارات متحده عربی امروز جمعه در یک بازی دیگر از سلسله مسابقات سه جانبه به مسافه هم می روند. این مسابقه ساعت 7:30 شام امروز به وقت کابل در استادیوم شارجه آغاز خواهد شد. رقابت های تیم های کرکت افغانستان، امارات متحده عربی و پاکستان در اواخر ماه اگست آغاز شد و تا 7 سپتامبر ادامه خواهد یافت. تا اکنون در این مسابقات تیم افغانستان 3 بازی را انجام داده که بازی اول را با پاکستان باخت، اما در بازی های دوم و سوم در مقابل امارات متحده عربی و پاکستان پیروز شده است. پاکستان و افغانستان در صدر جدول این مسابقات قرار دارند و انتظار می رود که روز یکشنبه 16 سنبله بازی نهایی را انجام دهند. تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنونده های عزیز، در ادامه برنامه علاوه بر خبرها جزئیات این موضوعات را برایتان آماده نشر داریم. اسلامیک ریلیف می گوید که حدود 98% ساختمان ها در مناطق زلزله زده در کنر کاملا ویران شده اند. شماره از امداد رسانه ها هم می گویند که مناطق آسیب دیده از زلزله دود دست بوده و حالت در آن ناگوار است.
د مزل نورو سکل چې مونږه ته ورسېدوال تا حالا تالتا غا تدیر یو بد حال شو.
از یک کارشناس هم در مورد این که زلزله چرا و چگونه اتفاق می افتد می شنوید.
این زلزله که در کنر رخ داد ممکن همین تیپی داشت، برازی که حرکت خود زلزله شکل خصوصی داشت.
گزارش هم داریم در مورد این که رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا تاکید کرده که اروپا باید خریداری نفت روسیه را متوقف کند. با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان به موقع و زودتر از دیگران آگاه شوید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سازمان امدادرسان اسلامیک ریلیف می گوید که در ولایت کنر حدود 98% ساختمان ها بر اثر زلزله کاملا ویران یا تخریب شدند. این سازمان در گزارش تازه منتشر شده افزوده که در هر خانواده به طور اوسط 2 تن جان باخته و 3 تن دیگر زخمی شدند. با این حال شماره از متضررین زلزله مرگبار در صحبت با رادیو آزادی گفتند که خانه برای برگشت ندارند و حتی برای بعضی از خانواده ها خیمه نیز توزیع نشده. جزئیات بیشتر در این گزارش از همکارم سنا کاکر.
سازمان امدادرسان اسلامیک ریلیف می گوید که زلزله مرگبار ولایت کنر حدود 98% ساختمان ها را کاملا ویران یا تخریب کرده است. این سازمان در گزارشی که روز پنجشنبه در ریلیف منتشر نمود افزوده است که 65% ساختمان ها به طور کامل ویران شده، 33% آسیب دیده و تنها 2% بدون صدمه باقی ماندند. در گزارش همچنان آمده است که بر اساس ارزیابی های انجام شده در هر خانواده به طور میانگین 2 نفر جان باخته و 3 تن دیگر زخمی شدند. زلزله 6 ریشتری شام ناوقت روز یکشنبه 31 اگست در ولایت های شرقی به ویژه کنر، ننگرهار و لغمان تلفات سنگین جانی و مالی به بار آورد. این رویداد یکی از مرگبارترین زلزله های سالهای اخیر در افغانستان خوانده شده است. حمدالله فطرت، معاون سخنگوی حکومت طالبان گفته است که در این زلزله 2205 تن کشته و 3640 تن دیگر زخمی شدند. او افزوده که تلاش های جستجو و نجات هنوز ادامه دارد. در مناطق مختلف برای مردم خیمه نصب شده و انتقال کمک های فوری و ابتدایی به گونه منظم جریان دارد. با این حال شماره از آسیب دیدگان این زلزله که خانه هایشان به طور کامل تخریب شده است میگویند جای برای برگشت ندارند و برخی ها حتی بدون خیمه در فضای باز به سر میبرند. جاوید، باشنده دره دیواگل ولسوالی چوکی، میگوید که حتی برایشان خیمه توزیع نشده و با مشکلات جدی روبرو هستند.
در تمام قریه حتی یک خانه سالم باقی نمانده است. در سراسر در هیچ گونه امکانات وجود ندارد، نه کسی خیمه دارد و نه جایی برای رفتن. همه مردم در نگرانی و فکر به سر میبرند که کجا بروند و چی کنند. همه بسیار فقیر هستند. همین حالا در اطراف من نزدیک به 30 زن زیر باران بی سرپناه ماندند.
ابرار، یکی دیگر از باشندگان ولسوالی چوکی که خانهش به طور کامل تخریب شده است، میگوید با 22 طفل خانواده ایشان در زیر یک خیمه با وضعیت بسیار بد شب و روز خود را سپری میکنند.
خانه ما کاملا تخریب شده و ناچار در بیرون خیمه زده ایم. حدود 22 طفل همراه ما هستند و هم از زیر یک ترپال زندگی میکنند. وضعیت بسیار دشوار است. شب گذشته باران بارید و کودکان به مسجد پناه بردند. مردم اکنون با مشکلات زیاد دست و پنجه نرم میکنند.
این زلزله زدگان در حال از نبود سرپناه و امکانات لازم شکایت دارند. شب گذشته یک بار دیگر تکانهای زلزله در ولایت‌های مرکزی و شرقی افغانستان احساس شد. اداره جیولوژی آمریکا اعلام نموده است که این زلزله ساعت 9:30 شب روز گذشته به وقت افغانستان رخ داده، مرکز آن در 14 کیلومتری شهر جلال آباد بوده، در عمق 10 کیلومتری زمین و با شدت 5.6 درجه ریشتر ثبت شده است. تا کنون جزئیات از تلفات و خسارات این زلزله در دست نیست. پیش از این در تاریخ 2 سپتامبر زلزله با شدت 5.5 ریشتر و صبح روز 4 سپتامبر زلزله دیگر به شدت 4.7 ریشتر رخ داده بود که مرکز هر دو در نزدیکی شهر جلال آباد ثبت شده است. شماره از زلزله زدگان میگویند تکانهای پی در پی پس از زلزله آنان را به شدت نگران ساخته و حتی کسانی که خانه هایشان قابل سکونت نیست است ترجیح میدهند در فضای باز زندگی کنند.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
شماری از باشندگان ولایت کنر و کارشناسان رسانه‌ای پوشش خبری رسانه‌ها از زلزله کنر را در جلب کمک‌ها برای آسیب دیدگان مؤثر دانستند. سازمان حمایت از رسانه‌های افغانستان می‌گوید همکاری داخلی و بین‌المللی رسانه‌ها در گزارش‌دهی از همچو فاجعه جهانی یک نیاز فوری و اساسی است. ببخشید. جزئیات بیشتر در این گزارش که با صدای خبرنگار محلی آغاز می شود.
ساحه بسیار دور بود. ما تقریبا 4-5 ساعت پیاده رفتیم. وقتی آنجا رسیدیم حالت قسم دیگری بود. وضعیت بسیار بد بود. ما در همان شب گزارش دهی را شروع کردیم. صدا را بلند کردیم. به خاطر که در آنجا مردم با مشکل مواجه بودند. زخمی بودند. شهید بودند.
هارون درد خبرنگار محلی در کنر بود که قصه شب زلزله را از ولسوالی نورگل حکایت میکرد. زلزله 6 ریشتری شام ناوقت روز یکشنبه در ولایت‌های شرقی به ویژه کنر، ننگرهار و لغمان تلفات سنگین جانی و مالی به بار آورد. معاون سخنگوی حکومت طالبان تازه اعلام کرده است که شمار جان باختگان زلزله به 2205 تن و شمار زخمیان به 3640 تن رسیده است. حمدالله فطرت روز پنجشنبه در صفحه ایکس خود همچنان نوشته است که تلاش‌های جستجو و نجات هنوز ادامه دارد. در مناطق مختلف برای مردم خیمه ها نصب شده و انتقال کمک های فوری و ابتدایی به گونه منظم جریان دارد. شماره از باشندگان ولایت کنر و کارشناسان رسانه‌ای نیز پوشش خبری رسانه ها زلزله کنر را در جلب کمک ها برای آسیب دیدگان بسیار مؤثر می دانند. هارون ناصری و زلان صافی دو تن از باشندگان این ولایت در صحبت با رادیو آزادی می گویند
خبرنگاران برای پوشش این حادثه مرگبار به موقع رسیدگی کردند و این کار باعث شد تا تصویر واقعی و مشکلات مردم به وقت معین آن به حکومت و نهادهای امدادرسان بین المللی برسد.
نقش رسانه ها در جلب کمک ها واقعا بی نظیر بود. چه رسانه های محلی چه بین المللی خود را به محل رساندند. آنان تصویر واقعی آنجا را به مردم نشان دادند و جهان و ملت ها را آگاه ساختند که در اینجا یک فاجعه بزرگ و یک تراژدی عظیم رخ داده است.
سازمان حمایت از رسانه های افغانستان یا AMSO نیز در اعلامیه که یک نسخه آن را به رادیو آزادی فرستاده است بر نقش مؤثر رسانه ها در رساندن کمک ها به قربانیان زلزله کنر تاکید کرده است. در این اعلامیه آمده است که بدون همکاری رسانه ها جلب توجه جامعه جهانی به این رویداد گسترده و عمیق دشوار خواهد بود و رسانه ها می توانند با پوشش دقیق و همه جانبه خود این کار ارزشمند را انجام دهند. شماره از کارشناسان رسانه افغانستان نیز می گویند رسانه ها در پوشش خبری این زلزله بسیار فعال بودند و این فعالیت را مؤثر می دانند. حمید بیت‌الله یکی از آنان استاد پیشین پانزده ژورنالیسم پانتون کابل و پژوهشگر مهمان در پانتون راچستر نیویورک آمریکا به رادیو آزادی گفت
بخش اول آن فرستادن معلومات بود. لحظات اول بعد از زلزله معلومات دریافت کردیم که در ولایت‌های چون کنر، نورستان، لغمان و ننگرهار تلفات شدید به مردم وارد شده و مردم نیاز به کمک عاجل دارد. بخش دوم مردم رسانه‌ها جهت وارد کردن فشار بر مسئولین استفاده کردن تا آنها را مجبور به عکس العمل شدید بکنند. نشر تصاویر و ویدیوها و صداها از محل حادثه باعث شد تا مردم و مسئولین زیر فشار قرار بگیرن و عاجل دست به اقدام بزنن. همچنان به خاطر منسجم شدن کمک مردم عام به قربانیان زلزله در افغانستان، رسانه ها بسیار خوب استفاده شدن.
این تقدیر از خبرنگاران و رسانه ها به دلیل پوشش گسترده زلزله مرگبار شرق افغانستان در حال صورت می گیرد که طالبان محدودیت های زیادی بر کار آنان وضع کردند، محدودیت هایی که سبب بسته شدن برخی رسانه ها و بیکار شدن شمار زیادی از خبرنگاران و کارکنان رسانه ای یا خروج آنان از کشور شده است. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان پیشتر گفته بود که این رسانه ها به دلیل مشکلات مالی بسته شدند. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونمانیز در گزارش 10 آگوست خود گفته بود که فضای فعالیت برای رسانه‌های خصوصی در افغانستان به دلیل مشکلات اقتصادی و توقف کمک‌های کشورهای حامی هر روز محدودتر می‌شود. یونما همچنین افزوده بود که فشار طالبان و محدودیت‌های محتوایی رسانه‌ها سبب کاهش مخاطبان شده و مانع سرمایه‌گذاری مالی و کمک‌های بین‌المللی به سکتور رسانه‌ای گردیده است. در ادامه گزارش آمده بود که برخی رسانه‌های خصوصی 1/3 تا نصف کارمندان خود را کاهش دادند و پیش بینی می شود این روند ادامه یابد که در نتیجه برخی رسانه ها بسته خواهند شد. سازمان حمایت از خبرنگاران افغانستان در روز جهانی آزادی مطبوعات 3 می گفته بود که از میان 547 رسانه اکنون تنها 296 رسانه فعال باقی ماندند، اما شمار دقیق خبرنگاران بیکار و آنان که از کشور خارج شدند مشخص نیست.
تازه ترین های افغانستان و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
شنونده های عزیز، بعد از یک وقفه کوتاه می شنوید که یک مقام قصر سفید می گوید که رئیس جمهور ترامپ تاکید کرده که اروپا باید خریداری نفت روسیه را متوقف کند و بار بیشتر مصارف مالی مربوط به تهیه تسلیحات به اوکراین را بر عهده بگیرد. این اظهارات قصر سفید بعد از آن صورت گرفته که رئیس جمهور فرانسه گفت که 26 کشور موافقت کرده اند تا در تضمین های امنیتی پس از جنگ برای اوکراین شرکت کنند. یک مقام قصر سفید می گوید که به نظر می رسد دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا با حامیان کلیدی اروپایی اوکراین با لحن شدید گفته که آنها باید فشار مالی بیشتر را به روسیه و متحد اصلی آن چین وارد کنند تا کرملین را به ختم جنگ علیه اوکراین مجبور کند. این مقام قصر سفید در مورد تماس تلفنی روز پنجشنبه ترامپ به دنبال تجمع حامیان کیف در پاریس گفت که رهبران اروپایی رئیس جمهور ترامپ را به جلسه گروه موسوم به ائتلاف اراده فرا خواندند. این مقام گفته که رئیس جمهور ترامپ تأکید کرده که اروپا باید خریداری نفت روسیه را که جنگ را تمویل می کند متوقف کند، زیرا روسیه در یک سال 1.1 میلیارد یورو از بابت فروش مواد سوخت از اتحادیه اروپا دریافت کرده. این مقام افزوده که در این تماس تلفنی ترامپ همچنین گفته که رهبران اروپایی باید در زمینه تمویل تلاش‌های جنگی روسیه بر چین فشار اقتصادی وارد کنند. ترامپ که به دنبال گردهمایی در پاریس با رهبران اروپایی صحبت کرده، شخصا در مورد این بحث‌ها چیزی نگفته. اروپا از آغاز حمله روسیه بر اوکراین در فوریه 2022 میلادی تلاش کرده تا خود را از اتکا به روسیه برای تأمین انرژی آزاد سازد. کمیسیون اتحادیه اروپا قانون را برای لغو تدریجی واردات نفت و گاز از روسیه تا اول ماه جنوری سال 2028 میلادی پیشنهاد کرده. هنگری و سلواکیا که هر دو توسط رهبران ملی‌گرای دارای روابط نزدیک با کرملین رهبری می شوند، با وجود تلاش های اتحادیه اروپا با واردات محصولات انرژی از روسیه ادامه دادند. این اظهارات قصر سفید بعد از آن صورت گرفته که امانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه روز پنجشنبه گفت که 26 کشور موافقت کردند تا در تضمین های امنیتی پس از جنگ برای اوکراین اشتراک کنند. و حمایت ایالات متحده آمریکا از این پلان در روزهای آینده نهایی خواهد شد. مکرون گفته که 26 کشور به استقرار نیروها به حیث قوای اطمینان دهنده در اوکراین تعهد کردند و این نیروها در خط مقدم جنگ مستقر نخواهند شد، بلکه در مناطقی که هنوز در مورد آن تصمیم گرفته نشده استقرار خواهند یافت. رئیس جمهور ترامپ که پایان دادن به جنگ روسیه در اوکراین را در اولویت‌های اصلی حکومت خود قرار داده، خواستار آن شده که اروپا بار بیشتر به خصوص مصارف مالی مرتبط به تهیه تسلیحات به اوکراین را بر عهده بگیرد.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com. رادیو آزادی 24 ساعت.
شماری از آسیب دیدگان زلزله اخیر در ولایات کنر و ننگرهار ادعا میکنند که شفاخانه های این ولایت با کمبود دکتران زن روبرو هستند. آنها به رادیو آزادی گفتند که زنان خانوادهشان که بر اثر زلزله آسیب دیدند به شفاخانه انتقال شدند، اما به دلیل نبود دکتران زن و کمبود دوا و درمان تداوی مناسب را دریافت نکردند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
اجرت یکی از آسیب دیدگان زلزله اخیر در ولایت ننگرهار است که میگوید همسرش که باردار بود در نتیجه سراسیمگی در زلزله دچار صدق جنین شده است. او روز سه شنبه 2 سپتامبر در صحبت با رادیو آزادی مدعی شد که به دلیل کمبود دکتران زن در یک شفاخانه دولتی در این ولایت به همسرش رسیدگی مناسب صورت نگرفته است.
خانمم که حامله بود به شدت دوش کرد و در همین وقت طفل که در بطنش بود زایه شد. اکنون در یک شفاخانه دولتی بستر است، اما بهبود نیافته و در همان وضعیت قبلی قرار دارد. دلیل همین است که دکتران زن و دوا وجود ندارد.
همچنان یک باشنده کنر مدعی است که به دلیل نبود دکتران زن و بی‌توجهی دکتران مرد به بیماران زن رسیدگی نمی شود. او که نخواست نامش در گزارش گرفته شود و به شرط تغییر صداش به رادیو آزادی گفت که مادر کلانش به اثر فرو ریختن سقف خانه در زلزله از ناحیه کمر و پا شدیدن زخمی شده و اکنون در یک شفاخانه های این ولایت بستری است.
زما در همه حالت دیر خواهد.
وضعیت مادر کلانم بسیار خراب است. دکتران زن نیست که برایش رسیدگی کنند. دکتران مرد هم در فکر تداوی مردها هستند. نمیدانم ما با کجا برویم و از کی کمک بگیریم.
شرافت زمان سخنگوی وزارت صحت عامه حکومت طالبان در مورد این ادعاها به پرسش های رادیو آزادی پاسخ نداد. اما او روز سه شنبه 2 سپتامبر در صفحه یکس خود نوشته که تیم‌های بیشتر صحی به هدف رسیدگی به آسیب دیدگان از زلزله از کابل به ساحه رسیدند. در تصویری که او از اعضای این تیم‌ها نشر کرده هیچ زنی دیده نمی‌شود. رادیو آزادی تلاش کرد با مسئولان شفاخانه‌های دولتی در ولایت‌های کنر و ننگرهار در مورد این مشکل صحبت کند، اما موفق نشد. یک دکتر زن در کابل که نخواست نام و صدایش در گزارش نشر شود، به رادیو آزادی گفته که در مرکز و ولایت افغانستان تعداد متخصصان زن به ویژه در بخش نسایی ولادی اندک است و در برخی مناطق قابله ها به درمان زنان میپردازند و در برخی از ساحات دوردست حتی نه متخصص و نه هم قابله وجود دارد. در این حال نجیب الله حنیف رئیس اطلاعات و فرهنگ طالبان در ولایت کنر هرچند در مورد مشکلات کمبود دکتران زن در این ولایت چیزی نگفت، اما گفت که مشکلات در این خصوص هنوز در ساحه وجود دارد. او بر رادیو آزادی گفت
روز گذشته این مشکل وجود داشت، اما امروز تیم‌های سرمیاشت و چندین اداره دیگر رسیدند و کمپ‌ها را ایجاد کردند. هرچند تا اندازه‌ای به مشکلات رسیدگی شده، اما هنوز هم کمبودی‌های باقی است.
برخی از رسانه ها اخیراً به نقل از منابع محلی در ولایت های کنر و ننگرهار گزارش دادند که در پی زلزله مرگبار اخیر شفاخانه ها در کنر با کمبود دکتران زن مواجه بوده که به همین دلیل 6 زن باردار در شفاخانه های این ولایت جان باختند. رسانه ها همچنان به نقل از منابع در ننگرهار گزارش کردند که کمبود پرسنل زن برای تدفین اجساد قربانیان زن نیز محسوس است. نگرانی ها در حال از کمبود دکتران زن در شفاخانه های ولایت شرقی افغانستان مطرح می شود که حکومت طالبان در بیش از 4 سال گذشته در کنار من آموزش دختران بالاتر از صنف ششم انستیتوت های طبی را نیز برای دختران مزدود کرد که این مسئله نگرانی ها را از کمبود دکتران زن در آینده افزایش داده است.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
زلزله به قدرت 6.1 درجه ریشتر نیمه شب یکشنبه ولایات شرقی افغانستان را تکان داد. در نتیجه این زلزله بیش از 2200 تن کشته و 3640 تن دیگر زخمی شدند. زلزله چرا رخ می دهد؟ این سوال را در آغاز صحبت از انجینیر خلیل احمد نادم، سابق استاد پوهنتون کابل پرسیدم.
خب شما می دانید خدا کره زمین است، بخش تشکیل شده، اتمسفیر است، لیتوسفیر است و استینوسفیر. استینوسفیر مواد مذاب است که در جوف زمین وجود داره و قسمان پوشیده‌هایی که در داخل کره زمین وجود داره اینا گاهی در روی از این مواد مذاب در حرکت هم با وقتی که اینا با هم تصادف میکنن زلزله رو به وجود میاره. البته یک نوع زلزله که انمی زلزله که در کنار رختاب ممکن امید تیپی داشت، برای ازی که حرکت خود زلزله شکل افقی داشت. ما که در خواب بودیم احساس کردم که از طرف شرق و غرب تکان میداد زمین، معنایی که ما فکر کردم که نتیجه برخورد فوسیلا بود. حالا یک سلسله زلزله اساس انفجار گازهای میتان و گازهای دیگه که در جوف زمین است ممکن اتفاق میفته که لرزه ها هم هست و بعد هم به اساس لغزش کوها در داخل جوف زمین است و هم چنین زلزله بوجود نیست که زلزله همان به شکل افقی نیست و تکانهای نباشه که معلوم نیست هم تقامت است و این نتیجه ازی است. حالا زلزله هیچ با پیشبینی شده نمیتونه. در افغانستان شکستگی هایی وجود داره که بنامه بلاک پغمان است که از کابل شروع میشه تا چمن او طرف مرز دیرند امتراز داره. شکستگی دیگه از بدخشان است تا هرات، شکستگی های دیگه از در بخش پکتیکا و اون منطقه هستن یا به چیشون دیده نمیشن، اما به اساس اکبرداری از توسط ستلایت بسیار با وضعات شکستگی ها درزا دیده میشه که ما پیشبینی علایم زلزله رو میتونیم به وسیله یمو پروژه جیودینامیکی که ما خودم مؤلف از او بودم میشد، یعنی به اساس اندازه‌گیری های جیودیزیکی پیشبینی علایم زلزله
بوده. بله استاد، اگر لطف بکنین بگوین که کدام مناطق افغانستان بیشتر در معرض خطر زلزله قرار دارن؟
نمیتونم جایی که اومن مثلا حال مرکز در کنر است، بعدی وقتا مرکز در زندجان بوده. اومن افغانستان کشور کوهستانی است که 85% خاک افغانستان کوهستانی است، بنان آدم نمیتونه که باید که کدام منطقه این مسئله هست. نمیتونه افغانستان، ایران، پاکستان، کشورهای آسیای میانه اینا هم میگه مناطق زلزله خیز است که مراکز زلزله گاهی نگاهی درونجی میباشه و تاثیراتش برای افغانستان و کشورهای همسایه دیده میشه.
استاد، معمولا بعد از زلزله در مورد پس لرزه های زلزله گفته میشه. پس لرزه های زلزله چی است؟
خب پس لرزه های زلزله بعضا همین لغزش های کوها در داخل جوف زمین بعضش میمانه که پسانتر دگاهش میفزادگاهش چیز میشه خطا میخوره و سنگ موضوع تو پس لرزه ها هست و در غیر از اون رقم آدم نمیتونه پیش بینی بکنه. مثلا در هرات پس لرزه ها دواندار برای هفته بود، اما در کابل یکی دو سه بود و بعد از اون معلوم نشد دیگه، نمیتونه آدم پیش بینی بکنه.
استاد، شما در مورد پیش بینی وقوع زلزله و پروژه گفتین که شما مؤلف او بودین، لطفا در این مورد یک کم بیشتر توضیح بدین.
زمانی که عبدالاحد مومن پرواز کرد به فضا، خب من مسئولیت مرکز تحقیقات کرنکی داشتم. در وقت یکی از مسئله اکبرداری در جای جیولوژیکی بود که به وسیله جیولوژیست های افغانستان ما دانستیم که درزا را تثبیت کنیم بروی عکسهایی که از فضا گرفته شده به شبکه جیولوژی به اصطلاح فلانی و ارتفاعی را ما در این تثبیت کردم که اگر افغانستان آرامی می بود می شد که به اساس اندازه گیری هر شش ماه پیشبینیش علایم زلزله مثلا کدام منطقه نشست میکنه، کدام منطقه تغییرات قشر زمین به اصطلاح غیر متجانس است، در اون صورت ممکن است که پیشبینی علایم زلزله صورت بگیره.
استاد، معمولا از دستگاه زلزله سنج در ارتباط با زلزله نام برده میشه. دستگاه زلزله سنج چگونه دستگاه است؟
دستگاه زلزله سنج اوست که وقتی که زلزله صورت نگیره و اندازه رشته را زور تعیین میکنن که شدت زلزله چیه به چی اندازه بود، ولی پیشبینی شده نمیتونه، کس نمیتونه پیشبینی.
مصاحبه با خلیل احمد نادم، کارشناس جیولوژی و سابق استاد پوهنتون کابل را در مورد این که زلزله چرا و چگونه اتفاق می افتد از رادیو آزادی شنیدید.
ما اکنون 24 ساعت با تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شما ایم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر.